سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوي پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 4مې به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پوښایي فرسي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج مراسمو لپاره به څومره شمېر افغانان سعودي عربستان ته لاړ شي. د حج په تېرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوز د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتایچي رپورټونه وایي په تېرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمېر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 2 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغو بریدونو کې د انرژۍ او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درولو لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمی بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمی بیا کې ترسره کیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. افغانستان ته د پیسو لیکلیا حواله خی په بهر کې میشت افغان ځوانانو د هرې میاشتې د پای یا پایلې له مهمو کارونو څخه وي. افغانستان ته د پیسو لیکل هیوادونو ته مالیه ورکول، له خپل مالی وضعیت څخه د حکومتونو خبرول، د سوسیال پیسې لیکل، د تور کار پیسې لیکل، د پارټ ټایم یا هغه چې نیم وخت کار کوي دغه پیسې لیکل، بل اخر د هر لارې چې تاسو پیسې ګټي یو برخه نه یو برخه افغانستان د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ په مخه استوي. خو تاسو دغه پیسې څنګه استوي؟ آیا تاسو چې کله پیسې استوي فیسبوک ډیر کوي کم؟ حکومت ستاسو د دغه پیسو لاستولو خبر دی او کنه؟ که چیرته خبر شي څه پیخیږي او آیا تاسو کولی شئ دغه پیسې په پټه واستوئ؟ کنه. لدې سربیره په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال لدې ستونزې سره مخ دي چې دوی ښایي په افغاني پاسپورټ ونه شي کولای افغانستان ته پیسې واستوي، او که چیرې دوی پیسې استوي نو دوی په هماغه هیواد کې چې میشتي کرنسي ته باید دا پیسې بدلې کړي له هغې وروسته یې واستوي، او کله چې په افغانستان کې پیسې ترلاسه کېږي ښایي زیاتره یې دا آپشن ونه لري چې په ډالرو ایرو یې ترلاسه کړي، بلکې هماغه یوه آپشن به ورته ورکول کېږي چې هغه د افغانۍ و ترلاسه کول دي. خو په دې کې څومره تاوانونه تاسې ته رسېږي؟ ساده حل لار څه ده؟ آیا د دې امکان شته چې موږ کولی شو په ساده لارو چارو افغانستان ته پیسې واستو؟ خپل افغانانو په دې برخه کې څه کړي دي؟ نن پروګرام کې ستاسې ټولې دغه پوښتنې ځوابېږي، او همدارنګه که چیرې تاسې افغانستان ته پیسې استوي زموږ مېلمانه به تاسو ته ووایي چې تر ټولو ساده او اسانه لار څه ده، او دوی خپله په دې برخه کې څه کار کړی دي. نن سره په پروګرام کې مېلمانه په سویډن کې د ګلکسي د حوالې منی ټرانسفر بنسټ ایښودونکي کریم خان، په جرمنی کې میشت افغان ډاکټر احمد الله مرخیل دي. تاسو دوه ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. مننه لدی چې وخت مو پرې خودو چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. تاسو ته کراشم کریم خان، ما ستاسو هغه ویب پاڼه وکتله، فیسبوک مې هم وکتله، په دې برخه کې تاسو ډېر کارونه کړی دي، او هغه فیسبوک فالوورز مو هم ډېر زیات دي. که تاسو ته وایست د حوالې دغه سیستم چې تاسو جوړ کړی دی مخکې دینه چې د افغانانو په ستونزو باندې خبرې وکړو، لومړی له تاسو نه ستاسو د دغه پرمختګ او د دغه کار په اړه باندې اورم چې د څه ډول سیستم دی، او څه وخت مو دغه کار را شروع کړی، څومره وخت کېږي چې تاسو د پیسو د ترانسفر په برخه کې کار کوئ؟
سلامونه خاغلی خریوزان، سمانوم کریم خان دی، او زه په اروپا او کینیډا کې د افغانستان چې څومره مشتریان دي دې استازي کوم. د ترانسفر ګلکسي د یو شرکت ته د پیسو د لیکت یو نړیوال شرکت ته چې د افغانانو لپاره خوندي چټک او باوري مالی خدمتونه برابروي. د افغانستان او بار میشت افغانانو ترمنځ د پیسو د لیږد لپاره یو قانوني او باوري لار ده.
تاسو زما غږ لري؟
او
څومره وخت کیږي چې تاسو دغه سیستم جوړ کړی ده؟
دا ترانسفر ګلکسي چې په 2014 کې دا شروع شوه ده، او بیا چې موږ د افغانستان چې کوم کوریډور یا کوم بخش ته هغه په 2015 کې چې تر شوی کال په مارچ میاشتې زمنګ بخش د افغانستان لپاره موږ شروع کړی دی.
یعنی تاسو له دې وړاندې په اروپا کې د پیسو د انتقال کار کوو، خو اوس مو افغانستان ته تازه پیل کړی.
بله،
ولې مو تصمیم ونیو چې افغانستان د پیسو د انتقال کار اوس پیل کړی، ولې مو په خاده کار نه کوو؟
اصل کې موږ یو ځل مخکې کوشش کړو په 2014 تقریبا په 2021 کې چې کله دا د افغانستان کې سقوط شو نو د منګل سرویس ټول داون شو، نو اوس د وندري چې موږ بیا شروع کړی دی په 2015 کې، او د دې نامه کې هم موږ چې کم کار کولو د افغانستان لپاره هغه په ډېر ښه توګه باندې روانو، خو چې ریجیم سره زموږ ډېر زیات سرویس باندې فرق وغورځېد چې کله ریجیم چینج شو نو هغه تر زموږ سرویس ودرېد.
ستونزه سره منځ شو کولای شي، په دې ستونزو راته یو څه ډېر جزئیات راکړي. څه ستونزه وه؟ تاسو څنګه پیسې انتقالولې چې هلته بیا د رژیم په تغییر سره په کې ستونزې رامنځته شوې؟
نړیوال چې کله زمونږ د افغانستان حکومت پلان چې کوم فعلي حکومت ته هغه د ان ریکګنایزبل دی، دا هیوادونه چې دي د اروپا څخه چې موږ کوم خپل سرویسونه وړاندې کوو دوی نه ریکګنایز کوي، نو د دې د وجه چې زموږ سرویسونه په هغه وخت کې داون شول، نو پلان چې دی 2015 د مارچ نه زموږ سرویسونه بیرته فعال شوي دي، او هغه د دې چې کوم قوانین دي دا غي د مطابق نه چې دوی کله هلته د رژیم سقوط شو نو بیا ته بند کړل. حالانکه تاسو په دې باندې خبرې چې ټولې دنیا یو قسم ته خبرګون خو ده، نو اوس په 2015 کې به تراسه زمون شروع شو.
دلته ستاسو د سیستم چې دا ونه موکړه نسبت نور سیستمونو ته، یا په ټوله کې د حواله پر تلا باندې شي لامپا اروپا کې هم کارول کیږي، یو څه ډیر امن دی او فراډ پکې نشته یا ډېر ډاډمن سیستم دی. تفاوتونه را سره د نورو سیستمونو په اړه باندې وایست، ځکه لام په اروپا کې ما کتلی دي چې یو کس ته څوک پیسې وروړي او ورته وایي چې راته افغانستان ته واستوه، بیا هغه ورنه فیس اخلي مثلا په $100 یا په ایرو کې $2.5 یا $2.5 ورنه اخلي یا $3 ورنه اخلي. افغانستان کې بیا سره شهزاده کې ورته وایي چې فلاني دوکان ته ورشي، هغه ځینې کولی شي خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا څه ډول کاروبار دی؟ ستاسو د کار سره توپیر څومره ده؟
نه اصل کې زمون کار چې دی بیخي د نن سبا چې کوم په مارکیټ کې کومې کمپنیانې کار کوي لکه دا نورې شرکتونه چې دي دغه سې کار کوي، هر سړی خپل ځان ته اپلیکیشن ډاونلوډ کوي، زمونږ په ګوګل پلی باندې یو او هم چې دی په
اپلیکیشن نوم څه دی؟
ترانسفر ګالکسی. ترانسفر ګالکسی دی، دا هر سړی ډاونلوډ کوي په خپل موبایل کې، ځان رجسټر کوي او دا هغې نه بعد خپلې پیسې قانوني ډول باندې لیږي.
یعنی هغه کسان چې مخکې ما یادونه وکړه تور کار کوي، سوسیال پیسې خوري، دوی نشي کولای دا سیستم استفاده کړي؟
کولی شي چې هغوی ولیږي د دې نه استفاده وکړي، ځکه چې پیسې که سپینې راځي ستاسو اکاونټ ته، تاسو کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. او کومې پیسې چې هر سړی دي هیوادونو کې ټیکس ورکوي او د ټیکس نه بعد یا مالیات چې ورکوي، د دې نه بعد ته کولی شي چې خپلو پیسو سره هر څه چې ستاسو زړه کې فامیل ته لیږي. او موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغانستان کې چې څومره کورنۍ دي هغه په خپل خپلوانو په مرسته باندې هلته ژوند کوي، نو زمونږ د لارې دا حیاتي ارزښت لري د دغې لپاره.
مننه کریم خان، تاسو ته بیرته راګرځم. امیرخیل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې کریم خان یادونه وکړه، دوی په دې برخه کې یو آنلاین سیستم رامنځته کړی تر څو کوم افغانان چې غواړي افغانستان ته پیسې واستوي، ډېره ساده او تر ټولو ډاډمن لار ده. یعنی دوی مطمئن دي چې پیسې په امن طریقه باندې افغانستان ته رسیږي، پرته له دې چې څوک یې په آنلاین توګه ریپورټ کړي یا څه درغلي پکې وشي. وروسته به د هغوی نه د فیس په اړه باندې واورو، او همدارنګه د پیسو د کرنسۍ د چینج په اړه باندې چې څومره بیا دې کې ګرځول کېږي. خو تاسو راته وایست په جرمني کې ډېر افغانان دي، هلته د افغانان ټولنه پراخه ده او ډېر ځوانان کار کوي. په همدې موخه جرمني ته راغلي دي چې کار وکړي تر څو په افغانستان کې په مالي توګه خپلې کورنۍ وساتي او ملاتړ وکړي. تاسو چې خپله یاست، یا شاوخوا دوستانو ملګري مو چې دي، په اوسط ډول باندې به په میاشت کې افغانستان ته څومره پیسې استي او څومره ځوانان مکلف دي چې دا کار وکړي؟
سلامونه صفای صاحب تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړو. ډیره ښه به سوال پوښتنه مو کړل. دلته تقریبا په جرمني کې وروسته د 2021 له حقوق د حکومت له تغییر سره زښت زیات ځوانان په تیره په قانوني او غیر قانوني لارو باندې آلمان ته راغلي، خصوصا جرمني اولین تمځای و چې دوی هلته د پناه غوښتنه کړې ده. اوس اکثریت یعنې تر 50-60% زیات یې په کارونو باندې بوخت دي، هغه ځینې یې سپین کارونه کوي، ځینې یې حتی لکه څنګه ستاسو مخکې ویلې په تورو کارونو باندې مصروف دي، مطلب هغه یو نفقه پیدا کوي تر څو وکسي وکولای یو مقدار پیسې خپل هیواد او خپل کورنۍ ته ولېږي. د وروستي ارقام په اساس باندې تقریبا ټوټل په جرمني کې شاوخوا 400,000 افغانان اوسېږي، افغان کورنۍ اوسېږي، چې دوی څخه حتما یو نفر دوه نفر شاغل دي یا کار کوي. دا چې څومره پیسې لګي دقیق ارقام مساین خو نسی واځي کولای، ولې د جرمني د فدرال بانک چې په 2023 کال کې ټوټالي و ارزونه کړې و، چې هغه یو مقاله دوی خبره کړې دی بانک په ویب سټ باندې شته ده. په ویب سټ کې دوی ذکر کړی و چې په 2023 کال کې تقریبا 1.5 میلیارډ یورو بیرون ته ترانسفر شوی دی، یعنی په بیرون کې د ټولو آسیایي ملکونو راځي. چې په هغه کې تان هڅوار لس فیصد یې افغانستان ته ترانسفر شوی ده، چې دا شاوخوا تقریبا 1.1 میلیارډ یورو راځي. په دوه کې هم قانوني پیسې شامل دي، هم ممکن هغه کسان چې تور کار کوي یا په غیر قانوني توګه باندې په غیر قانوني حوالو باندې پیسې لګي دا هم شامل کېدلی شي. نو ډیر غټ ارقام سالانه مونږ افغانان خپل هوا ته ترانسفر لرو.
د خپل ځان په اړه مرته وست، البته که ستونزې نیوي تاسو څومره پیسې استوي؟
دغه نظر په عاید باندې سړی کې وای هر څومره چې هغه تقرا وایي چې مونږ چې ډاکټر په صفت څوک دلته کار کوي نسبت نورو کسانو عاید ښه وي او زیاتې پیسې لږې شاوخوا زه مثلا اوس په نورمال توګه 500 تر 600 یورو د میاشتې زه هغه نورمال توګه لیږم. ځینې ځینې وخت ایمرجنسي حالات چې پیښیږي انسان کولی شي هغه زیاتې پیسې هم ولیږي.
یعنی په اوسر ډول باندې هغه کسان چې په جرمني کې خپل کاروبار کوي یا حکومت ټاکس ورکوي دوی 1500 یا شاوخوا زر یورو پورې پیسې لګي. تاسو چې دغه پیسې لګي تاسو په کومه طریقه باندې استوي؟ منیګرام یا دغه طریقه چې کریم خان یادونه وکړه ګلکسی ترانسفر نه تر اوسه پورې خبر وي دا طریقه مو کله کارولې ده که نه بل کومه لاره مو پیدا کړې څنګه پیسې استوي؟
شخصا زه خو خپل د دغه ګلاکسي ترانسفر لپاره پروسې نه هم خبر تر اوسه پروس کریم خان صاحب ویل ډېر ښه لاره ده د بروس ترازی به دا کار او تر ننه پورې مونږ له منیګرام او ویستر یونین او ریانا استفاده کوله چې هغه هماغه تفاوت پکې څه دی کمیشن ټاکس اضافه او کم زیات څه ځینې وختونو کې یورو په افغانۍ باندې په ډېر ټیټ نرخ باندې تبادله کیږي چې دا دواړه دو جنبه تاوان سره ترسیږي.
مننه تاسو بیرته راګرځم کریم خان که تاسو ته وایست دلته د ریاو منیګرامو د وسترن یونین یا د ونوښو زه اوس د ریا پړه تاسو وایم چې تاسو بیا د ایکسچینج ریټ او فیس تومره ده کریا کې تو پیسې استوي مثلا 1500 یورو پغه کې 3 یا 4 یورو نه فکر کوم ګرځي خو کله چې هغه ایکسچینج ریټ ته ورشي یو یورو که په بازار کې مثلا اویا وی یلته درته په دغه باندې اتش پیته هتا 15 پیته پورې درته ماته یعنی بیرته هغه کم فیس چې دا په ایکسچینج ریټ کې لا تا ګرځي یعنی په ډیره ټیټه بایه باندې تاسو دغه پیسې ماته او په افغانستان کې بیا فکر کوم آپشن دا ورکړي چې دې پیرو اخیستل شي که په افغانۍ اخیستل شي خو ډیره ټیټه پیسې باندې دا ماته په لاس کې چې فیس درته کم خي چې درې یورو راکړم را پیسې درته استوم خای په منیګرام کې مم داسې وی په وسترن یونین نین کې مم داسې وی ستاسو په ګلکسی ترانسفر کې دغه وضعیت څنګه ده؟ څنګه خلکو ته پیسې ماتوي؟ 100 روپۍ اخلي مثلا په 100 یورو یا په 100 ډالرو یا کبل هیواد نه پیسې استوي دا سیستم مو څنګه ده؟
دا چې کوم شرکتونو نمونه تاسو واغستل د دې سره موږ له غونډې فرق لرو هغه فرق دا دی چې موږ نرخونه د بازار په غوښته نه وګورئ د ټولو نه خزه موږ ریټونه دي بل دا د فیس خبره چې تاسو وکړل یا کوم دی چې دا یو خو افیکس دی چې دی خلی دا د پیسو د بدلیدلو وخت کې چې کوم دی پیسې ماتي هغه کې یو غستل یو بل فیس دی نو زمون فیس چې دی په 100 یورو یا په 100 یورو یا مثلا چې کوم د میاشتې لیمټ دی هغه لپاره پر ترانزیکشن تم موږ ټاکلې ده چې هغه یو نیم یورو دی هغه فرق نه کوي که تاسو 100 یورو لګئ او که 200 یورو لګئ زمون د میاشتې چې کوم لیمټ دی هر افغان کولی شي نو د میاشتې تقریبا 200 یورو ولې خپل د اپلیکیشن دلاري او پر ترانزیکشن چې دی یو نیم یورو چارج کو خو اولنې چې کوم ترانزیکشن دی دا د ټولو افغانانو لپاره یا هر یو مشتری چې موږ سره ځان رجستر کوي او پیسې لګي هغه د لپاره اولنې وړیا دی راغی هیڅ فیس نخلو او یو خدای تبادله نرخ مل داخلي چې موږ پکې معمولا ګټه نشته دی په اول کې هغه یو قسم د موږ پرومو دی د مشتریانو لپاره نو دا که موږ هغه دی په ټولو نه خفي سونه دي چې ونی مې ورو ده که نسبتا تاسو د منیګرام او د وسترن یونین وګورئ هغه درې او نه مثلا چې څومره تاسو هغه زیاتیږي الته او که په کوم کې فیس نه سينو هغه چې دی د افیکس کې یعنی د پیسو د ماتېدو په وخت کې هغه یې الته ګرځي په بل طریقه باندې نو موږ ته پټ فیسونه نشته دی هېدا نشته هر څه تاسو ته ښکاري په خفه باندې په اپلیکیشن کې همدغه تاسو ترلاسه کوي.
په 100 روپۍ هېوادونو کې فعالیتونه کوي
فلن چې دی موږ د اروپا نه تقریبا اروپا به شمول لکه کینیډا چې ډېر هېوادونه راځي دې کې موږ فعالیت کوو.
او لندن څنګه یو کې بریټانیا کې مفعالیت شته؟
فنلند چې دی فنلند په د انګلند نه تمنګ هغه نشته دی فعالیتونه هم کوشش روان دي چې دا غي دینم خپل فعالیتونه زر تر زر فعال کړو.
کچیر ته څوک غواړي په دې اروپا هیوادونو کې یا کاناډا کې څوک ځان ته اکاونټ جوړ کړي په ګلکسی ترانسفر کې کوم ستاسو ته ضرورت یعنی په ټوله کې د اکاونټ جوړولو لپاره تاسو آی ډی غواړئ او د بانک ادرس غواړئ، څه ډول سیستم ده؟ مثلا یو څوک یو هیواد کې ده چې تاسو هلته دا خدمات نه لري، خو هغه غواړي ستاسو خدمات نه ګټه واخلي، کولی شي وکړي په بل شمیره یا په بل ایمیل ادرس خو آی ډی خپله ورکړي.
اصل کې فرزان که تاسو دا پوښتنه کوئ چې په یو هیواد کې زمونږ اپلیکیشن فعالیت نه لري، هغې کې څنګه استفاده کی؟ اصل کې زمونږ اپلیکیشن داسې جوړ شوی دی چې هغې هیواد کې بیخي تاسو یې په هغه ګوګل سټور کې یا په ویب پاڼې باندې نشي لیدلی، چې کم هغې کې فعالیت کوي هماغه هیوادونو کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. البته د آی ډی پوښتنه مو کړله، هو آی ډی مهمه ده، که آی ډی نه وي د هغې هیواد کې ریفیوجی اسناد لري یا چې هر څه شی لري دوی کولی شي چې په هغې باندې ځان رجسټر کړي. پروسه یې ډېره اسانه ده، درې دقیقې نه اخلي چې خپل معلومات ورکړي، لکه خپل ایمیل ادرس، ټلیفون شمیره او معلومات، مثلا چې ته څومره پیسې غواړي ولېږي د میاشتې، چې څنګه زمونږ ضرور ویلې چې مثلا 500 یا 600 دی د میاشتې لیږي، نو دغسې زمونږ د ټولو افغانانو خپل یو نظر دی چې د میاشتې مونږ څومره لیږو، هغه انتخابوي. او بیا زمونږ د طرف نه چې دا کوم لیمټ دی، نو د دې په دننه کې دی کولی شي چې د میاشتې هماغومره ترانزیکشن وکړي.
مخکې له دې چې مرخیل صاحب ته ورشم، یو بل څه په دې اکاونټونو کې چې ما په منیګرام او ریا او د نورو کې کتلې دي، که چېرته هغه پیسو رقم مثلا د کلونو په تېرېدو سره ډېر شي او آی ډی مو اپډیټ شي، خو هغه رقم یو څه ډیر شي، اکاونټ بندیږي، اوتومات بندیږي او ته نور نشي کولای هغه اکاونټونه وکړې. مثلا په ځینو کسانو بیخي منیګرام بند، هغوی ته ویل چې ستاسو اکاونټ ریسټریکټ ده. ستاسو په دغه ګلکسي ترانسفر کې لیمټ څومره ده؟ چې مثلا په کلونو کې خلک دومره ارقام واستوي، بیا د نور اجازه نشته چې دا وکاروي، دا پوکاروي نور؟
اصل کې چې کله اکاونټ تاسو ریسټریکټ شي یا مثلا تاسو هغه غیر فعال شي تاسو اکاونټ، هغه په دې صورتونو کې کیږي چې تاسو چې کوم ترانزیکشن اوس دا مثلا زمونږ دا سرویس ته د خلکو لپاره دی چې خلک خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا پیسې لیږي دوستانو انډیوالانو ته خپل خپلوانو ته، نو دا هغې دپاره دا هېڅکله هم نه ریسټریکټ کیږي او هغې دپاره همیشه فعالي. البته داسې زمونږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې کوم داسې ترانزیکشن وګوري چې هغه غیر عادی نه کار کوي، یعنی خپل د فامیل مثلا چې کوم وګړي یادي انتخابي چې مثلا موږ دې کسان ته پیسې لګو هغه زیات شي یا د څه غیر فعال کارونو پکې شروع شي چې هغه زموږ سیستم په خپل ډیټیکټ کوي، نو بیا په هغه صورتونو کې موږ دا غي نه بیا اسناد واړو، مثلا دا درآمد چې هغه کار روزګار کوي یا مثلا د ریسیپین آی ډی چې کوم افغانستان کې چې کوم تاسو پیسې اخلي دا غي اسناد، نو دا چې ده په هغه حالاتو کې راځي. هیڅ کلم اکاونټ بغیر د دلیل موږ نه ریسټریکټ کوو، یې غیر فعال کوو. البته دې ته مکمل خپل هغه وخت ورکول کېږي چې دې هغه خپل جوابونه ورکړي.
مننه کورودان رسوبه د ساسه د اکاونټ ترافیک په اړه هم لتاسو ورمه چې تومره کسان تاسو مراجعه کوي، تومره افغانان د دې طریق نه پیسې ترانسفر کوي. امر خیل سه کتا سره ته وایست لکه څنګه چې مخکمه یادونه وکړه، په جرمنی کې ډیر شمیر افغانان پیسې افغانستان ته استي. دغه کار چې هر میاشت مز زیاتره نن ځوان فکر پروګرام دی، یو همیشه په دې پروګرام کې موږ ځوانانو سره خبرې کوو، هغوی چې په جرمنی کې دي یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دي. اوس لا په جرمنی کې ځوانان د کار د نشټوالي نم سره ټکی وایي چې هغه پخوانۍ دندې یا کار چې په جرمنی کې پیدا کېده اوس نه پیدا کېږي. تاسو په دوستانو یا شاوخوا کسانو کې داسې څوک کتلی چې سوسیال پیسونه پیسې افغانستان ته واسطه یا په ځان باندې دلته سخته تیره کړي تر څو وکولی شي په افغانستان کې کورنۍ ملاتړ وکړي، یا کوم کسان چې دغه تور کار کوي د دې پیسې واسطه، داسې څه تجربه خاطره لري د دې کسانو سره؟
دقیقا دغه څه د مونږ اکثریت ملګري چې حتی دلته ډېری د اسنادو ستونزه لري او په رسمي توګه نه د کار اجازه لري، او دلته اروپا کې خصوصا د اسنادو پروسه کې یو پروګرام په نامه د ډوبلین کوم ځای کې چې ګوتې ترې اخیستل شوي کوم بل پردي ملک نه، نو درغوس دغه پروسه مخته ځي، د اسنادو انټرویوګانې راځي، دغه پروسه ډېر زیات وخت نیسي، او په دغه وخت کې تقریبا یو کال یا نیم کال د پروسه وخت نیسي. په دغه وخت کې دوی ته د سوسیال پیسې ورکول کېږي، نو دوی خدای شاید د مازنی ملګری دی، حتی دلته په میاستو ځان ته کالي او لباس چې نه اخلي، وایي ته چې فامیل په افغانستان کې ډیر ضرورت لري او یا چې راتک پروسه کې اروپا ته ډیر پیسې مصرف کړي دي په لار باندې د خلکو قرضه رسوي د خپلوانو د خلکو نه مختلفو کسانو پیسې په قرض اخیستلي کوشش کوي چې قرضونه خلاص کړي او حتی ځینو کسانو ورته ځمکې خرڅ کړي ګراو کړي یعنی مختلف نو باندې د تر دې ځای پورې رسېدلې دي نیمه ډېرې ملګري ستا دا اوس هم چې ورسره په تماس کې یم چې حتی هغوی په رسمي توګه د سپین کار اجازه نه لري په اروپا او په المان کې ولې دوی هماغه د سوسیال له پیسو نه هم د میاشتې چې هغه خپل وس چې هر څومره کولی شي که هغه سل یورو وي که دوه سوه یورو وي چې هغه معادل شاوخوا لس پنځه زره افغانۍ راشي چې هغه افغانستان کې د هغوی د کورنۍ میاشت په دې رسېده وي لېږي ورته هره میاشت
زیاتره کوم لار ناستې صرف ته یې ورکوي که نه دغه آنلاین طریقې کاروي
طبعا دا خو چې دوی په رسمي توګه باندې د ورک پرمیت او یا ریزیډنشل پرمیت ونه لري دلته په رسمي توګه باندې خو نسي کولی له دې اپلیکیشنونه استفاده وکړي یا د بانک له لارې ترانزکشن نه وکړي نو دوی په مغه هر ښار کې یو کس چې معمولا کس چې خپل شخصي کاروبار لري یا رستورانت لري یا مثلا شخصي دوکان لري او آزاد بزنس لري هغه کس ته ورځي او هغه کس صرافي لري په حساب یو سیستم لري وړکی چې په کابل او هرات او مزار او نور ولایتونو کې خدمات لري او په نغدي توګه باندې دلته پیسې ورکول کیږي او په افغانستان کې په نغدي توګه پیسې افغاني په اساس باندې ورکول کیږي ماګه د حواله خپل فیس ترې اخلي چې هغه مو اوس وخت کې په نن ورځو کې په اروپا کې تقریبا په سل یورو باندې شاوخوا شپږ یورو دوی ټاکس اخلي په شاوخوا سل یورو باندې شپږ یورو هغه پنځه یورو خود پنځه نه کاته نه ستې چې مکان نه لري دوی هغه خپل ټاکس اخلي فزیکی توګه باندې پیسې دلته ورته ورکوي او هلته په افغانستان کې په افغانۍ باندې بیرته پیسې اخلي
تاسو چې کوم ځای کې یاستئ کوم ښار کې د جرمني یاستئ دلته په ټولې کې د صرافیان یا افغانان چې د دوکانونه لري چې په پټه باندې وایو خلک کولی شي ورشي پیسې ورکړي هلته افغانستان کې سره شهزاده کې ترلاسه کړي ستاسې په باور څومره دي ځکه څومره چې په نورو اروپایي هیوادونو کې مثلا که زه وایم چې په کوم ځای کې چې زه اوسېږم دلته ډېر کم دي افغانان دا کاروبار نه کوي یي په نشت حساب د دوی کاروبار جرمني کې څنګه ده څومره افغانان دا کاروبار کوي
زه په جرمنی کې د هامبورګ ښار ته نږدې اوسېږم او تقریبا داسې یو میاشت مخکې زه د ښار مرکز ته د سودا د کور د وسایلو سودا لپاره تلم هلته زمونږ افغانانو ډېر زیات دوکانونه دي خوراک فروشي رستورانتونه نانوایګانې مختلف کاروبارونه لري نو زه په هغه دوکان کې لا ولاړم چې یو کس راغی افغانستان ته یې غوښتل حواله وکړي تقریبا شاوخوا زر یورو حواله کولې نو دغه دکاندار خپل شریک ملګری ته وایي چې د فارسي زبان خبرې کوي وایي دای ما شاوخوا تقریبا 50000 یورو را روان کړم په افغانستان یعنی دا یو بیلګه ده چې یو دکاندار شاوخوا 50000 یورو په یو میاس کې د مختلفو کسانو ترغلي دي مشتریانو ترغلي پیسې ورته ورکړي دي 500000 دي 1000 دي 2000 دي دوی حواله کړي دي یو دکاندار چې مثلا شاوخوا 50000 روپیه حواله وکړي نو دا کوم یو نفر خو به دا کار نه کوي حتمان 15 نفر په یو ښار کې مختلف صرافیان په شکل باندې لري مختلف دوکانونه او رستورانتونه لري او غوي په مختلف مقدار باندې پیسې انتقالوي
مننه کریم خان که تاسو ته وایست دخل لري چاري مثلا شته افغاناني کاری پر زید د چي آنلاین طریقه وکړي یا لکڅنګ چې مرخیل سي بيدونه وکړه زیاتره کسان دي پټ کار کوي زیاتره کسان سوسیال پیسې لګي او دوی زړه نه کوي چې آنلاین طریقو نه استفاده وکړي دغه کوم اسناد چې تاسو یې د رېجستر لپاره غواړي د ځان رېجستر کړی او آنلاین خپل پی سي واسطه یې ډاډ منوسي بیا تاسو مشتریان څنګه دي څومره ترافیک مو دی په ورځني ډول مثلا څومره کسان مراجعه کوي چې افغانستان ته پی سي واسطه البته یوازې د افغانانو د ونر ته وکي
زمون سره د نن مهال تقریبا 15000 شاوخوا سب شوي افغانان مشتریان لري چې له اروپا د کناډا څخه افغانستان ته د پیسو د لیگ د لپاره زمون اپلیکیشن استفاده کوي البته د اسنادو یا مثلا د آی ډی د سیو مشکل دی چې زمونږ اپلیکیشن زمونږ هغه رونه نشي استفاده کولای چې دا غي سره اسناد نه باید څنګه اسناد لري که په دې ملکونو کې مثلا ځانونه ريجستر کړی دي که د ریفیوجی په سټېټس باندې که د هر رقم اسناد چې ولري نو هغه زمونږ اپلیکیشن هغه وخت دی ته لکه چې کله ځان ريجستر کوي هغه پکې دا وی اکسس خلی یغان ته خېځې سیستم ته نو امر وخت وته جواب ورکړي چې مثلا دا اکسپټیبل دی یعنی دی
او د هر نفر چې تاسو د ګلکسی ترانسفر نه استفاده کوي څومره ګټه تاسو ته پرې راځي آی څومره تاسو ته پرې راځي او تاسو په یو نفر څومره ټاکس حکومت ورکوي
دا خو د کمپنی چې دا په غټه توګه من کار کو او څنګه تاسو مویل چې زمونږ تقریبا په 1.5 شهوادونو کې فعال وو، نو د افغانستان بخش یا کوریډور دی دا زمونږ سره دی. البته زمونږ سره نور ډیر هیوادونه دي چې په هغې دپاره من کار کو، نو په غټه کچه چې دی زمونږ چې دي یا دا فایننس ګوري او د فایننس سره به ښه رپورټي. نو زه په دې کې بستاسو نه بخښنه غواړم چې اوس مهال چې هغوی څومره ټیکس ورکوي د په دې باندې زه نه یم هغه. البته زمونږ چې کوم لیګ دی د میاشتې تقریبا 40 میلیونه USD نه ونیسه، تقریبا 15 دا هره میاشت لیګ دی زمونږ د ترانسفر ګلکسي د لارې ټول هیوادونو ته بشمول د افغانستان.
د افغانانو علاوه د نورو کوم هیوادونو ته ډېر مراجعه کوي ستاسو اپ ته؟
ډېر دي، تقریبا چې د تاسو د افریقا کې څومره هیوادونه دي هغه پکې راځي، مډل ایست کې چې څومره دي هغه دي، همداسې زمونږ افغانستان شو او ګیر چاپېره هیوادونه موږ ډېر
تاسو ته خو به دغه ارقام ښکاري د کوم هیوادونه د بار ډېرې پیسې خپل هیواد ته استي.
البته چې څومره دا ډایسپورا کې چې دلته خلک دي چې داغه د هر ملک مهاجرین دي یا د هر ملک وګړي دي چې دلته اوسېږي هغه خپل هیوادونو ته پیسې لیږي. د دې شمېر لږوندې هغه دی چې کوم هیواد زیات زمونږ سره چې کوم سومالیا چې کوم ده هغه په اول هغې کې راځي چې د هغې دا ترانسفر ګلکسي یو قسم ته هغې ته ډېر شناخته دی. زمونږ افغانانو پر شناخته نه دی، البته دا نوی دی خو هغې دپاره دا ډېر شناخته دی او هغې ډېر په بشپړ هغه باندې استفاده کوي.
دلته که چېرته یو څوک مثلا په یو هیواد کې ستاسو اپ کارولی شي، د کې اکاونټ ولري، افغانستان ته پیسې واستوي، هلته چېرته ترلاسه کولی شي؟
افغانستان کې زمونږ چې د عزیزی بانک او اسلامی بانک دا سره زمونږ همکاري ده او دوی کولی شي د هرې څانګې نه سراسر په افغانستان کې د هر ځای نه د دې دواړو بانکونو د څانګو نه کولی شي خپلې پیسې ترلاسه کړي.
دلته یو بله پوښتنه هم ده، کله چې بانکونو ته خلک مراجعه کوي، ځکه د زما خپله تجربه هم ده، هلته ترې اضافي فیس غواړي، ستاسو په اپ کې خو به دا ستونزه نه وي؟ ځکه چې ډېر وخت ما منیګرام نه پیسې لیږلې دي، بیا هلته بانک شعبه مې چې ورته په نښه کړې ده، بیا چې هلته تللې هلته اضافي یو بل فیس وغوښتی ده، ځکه چې تاسو وایي بانک نه ترلاسه کوئ، ستاسو په اپ کې خو به دا مشکل نه وي؟
نه، زمونږ په اپ کې داسې څپټ فیسونه نشته دی یا داسې خبرې نشته دی چې مطلب تاسو ته دلته موږ یو فیس وښیو یا دلته ستاسو چې کومه پیسې رکېږي هلته تاسو نه بل هغه وکړي. چې څه شی دلته تاسو په صفه ګورئ همدغه هلته اخلي، اضافي فیسونه نشته دی.
مدنه کورودن تاسو ته بیرته راګرځم، یو څو نورې پوښتنې هم دي چې له تاسو غواړم وپوښتم. امرخیل صاحب، که تاسو راته ووایاست د جرمني د کډوالو په اړه باندې یو څه ډېر، ځکه چې د پیسو استولو مسله او په افغانستان کې د کورنیو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو لپاره ضرور دی، دغه پیسې استول د میاشتې په پیل کې یا د میاشتې په پای کې یا په هر وخت کې چې کورنیو ته ضرورت وي، بهر ته زنګ وهي او په افغانستان کې چې داسې خادي او خوشحالي وي، یا خدای نه کړه داسې جنجال وي، وایي چې فلاني خو خارج کې د زنګ ورته وایي پیسې به راولېږي، چې 100 روپۍ راولېږي، دلته ډېرې پیسې کېږي. څومره روحي او رواني فشار یې په ځوانانو باندې راوستی ده دغه کار چې له کور نه زنګ راشي ولا خبر هم دا وي چې پیسې راولېږي؟
صفای صاحب، دقیقا دغه د انسان پر روان باندې ډېر زیات تاثیر لري، خصوصا د امیګریشن یا د مهاجرت په هغه دوران کې چې یو کس خپله دلته په قانوني توګه باندې اسناد ونه لري، قانوني توګه باندې د کار اجازه ونه لري په آلمان کې، او ځای نه وي انټیګریټ کړی، او درآمد او انکم ونه لري، او له کورنۍ نه ورپسې زنګونه او مسیجونه او پوښتنې او پیسې او غوښتنې کېږي، دا طبعا چې دوی په روان باندې ډېر بد او منفي تاثیرات لري، او دلته دوی مجبوره کېږي چې حتی که قرض پیدا کېږي، ملګري دوستان ډېری په ملګرو پیسې قرض کوي، د خوښۍ او د غم په وخت کې چې هغه ایمرجنسي حالات وي، په یو توګه نه په یو توګه باندې مجبوره وي چې دوی پیسې ولېږي. ځینې په دغه دوران کې په ډېر ناچیزه پیسو باندې له خلکو سره تور کار کوي، چې مثلا په نورمال توګه په اروپا کې د یو کارمند په ساعت باندې معاش 10 یورو شاوخوا ده، ولیکن دوی حتی په 2 یورو 8 یورو باندې په ساعت هم کار کوي، دوی تر څو وسې کولی د میاشتې 200-300 درآمد پیدا کړي. دا وسی کول خپل کورنۍ او فامیل په افغانستان کې حمایت کوي، ځکه په وروسته د 2023 تحولات نه ډیرو خلکو خپل دندې په وطن کې له لاسه ورکړي او ټولې یوازینې سترګې یو امید هغه کسان ته پد چې په بهر کې اوسېږي او په بهر کې چې اوسې کې نو دوی خو په وطن کې دا حالات نه درکې سي مازو ضرور سیال ته اوسېږي دا آیا قانوني د کار اجازه لري، آیا دوی د اوسېدو اجازه د قانوني لري، آیا خپل مصارف څنګه پوره کوي، ځکه په اروپا کې خو خپل شخصي مصارف یا والا مصارف دي، خوراک دا مصرف دا بیمه دا انټرنیټ مصرف دا د ټرینونو د ترانسپورټیشن مصرف دا د ټلیفون د ایم بی او د انټرنیټ او د مصرف نه دي د اتاق کرایه او د شیان د خو یا والا خپل مصرف لري، نو په دې حالت کې چې انسان خپل رسمي او قانوني توګه باندې کار اجازه ونه لري یو غټه ستونزه اوسنۍ موجود ده د انټیګریشن پروسه چې آلمان کې انټیګریشن او ادغام په جامعه کې ډیر سخته شوی، ځکه دوی په هر کار کې چې دوی وغواړي انټیګریټ کې ځان آلمانی ژبه ورته پکار ده او آلمانی ژبه زده کول خلکو نه کول نه کول نه وخت غواړي، دا ټول ستونزې دي چې یو ماجر په روانو باندې تاثیر لري او کولای هغه ډېر اکثریت ماجران سټرس او انزایټي او ډیپریشن اوس هم کړيږي.
تاسو ته خپل خو ډاکټر یاست په دې برخه کې کې ته شي ډېر ناروغان مهم افغانان وي، څومره کسان چې مراجعه درته کوي کاغه هر ډول تکلیف لري له دغه ستونزې به کړيږي چې هغه باید اتمن په افغانستان کې کورنۍ ملاتړ وکړي او دغه مشکل په مختلفو نور امراض د په وجود کې راښکاره کیږي؟
زه یو هفته مخکې په جیم تمرین حالات کې کلب کې افغان سره مخامخ شوم، نو سلام کلام نه وروسته دویمه پوښتنه دغه وه چې دغه سکل د شپې ما ته خوب نه راځي او دغه روان مې هېڅ ښه نه ده، مثلا زه سهار هم چې راځم بیا اوسلې او بې خلقه یم، اوسله نه لرم، دغه یو ستونزه تکلیف راته پیدا شوی. ما ورته څومره وخت کې چې په المان کې ژوند کوي وایي شاوخوا نهه کاله کېږي او مول څومره لاسرونه چې څه لري څه نه لري وای، نه ورته لغاول ورزنه راغلی تر اوسه پورې کار کوم او زه به مم نه زده کړې، یعنی رسمي د ژبې کورسونه تم نه پلی سرټیفیکټ د ژبې ملاره نه لرم، انټیګریشن مم سخته ده، مطلب مسلکي زده کړې مې نه دي کړې، پانتون درس مې نه دی ویلې، په یو چیرته په یو ګودام یا لاګر چې موږ تاسو ورته په کار کوم، ولیکن کورنۍ ته مجبور يم زه پیسې ولګم. نو کسړای وای چې په هر لاسو کې د دریو څلور کسانو دغه ستونزې ستا او دوی یو ډول نه یو ډول لدی رواني حالت نه شکایت کوي، دا خو واضح خبر ده چې سټرس موږ په تابعات کې وای د ټولو ناروغیو مور بدل کیږي چې هغه په بدن ټول هورمونونه خرابوي او د ټولو هورمونو افراز کې اختلال راځي او د د د د ډیابېټو د هایپرټنشن او د لوړ فشار او د مغزي سکتو او د هر څه لامل کېدلی شي.
مننه کریم خان. که تاسو راته وایسته د فراډ مسله یو څه په د پیسو په انتقال کې او د خلکو باور ترلاسه کول په دې برخه کې یو څه ستونزمن وي، په داسې حال کې چې ټول افغانان اړمن دي، کورنیو ته پیسې واستوي، کاغه ناروغان دي، کاغه هر جنجال لري، خو دا د یو د ژوند یو برخه ګرځېدلې چې په افغانستان کې به د خپل کورنۍ مالي ملاتړ کوي. تاسو په دې برخه کې څه کړی دي چې مشتریان ډاډمن کړی چې د دوی پیسې سیف دي تاسو سره او تاسو د دوی پیسې په امن توګه باندې هر هیواد ته چوي رسوي؟
مننه. زما څومره افغانانو سره خبرې وشي د دې په اړه کې دا ډېره خپختنه ده. اصل کې کزمه ما کار سړی چې او دا پیسو په معاملې کې موږ له غونډې مختار کیږو او احتیاط زیات کوو، نو دا د ټول افغانانو ته ما چې تاسو زه په هیګم چې یو اپلیکیشن نه راغلی دی بازار ته او تاسو د دې سره شناخت نه لرئ، خو البته تاسو کولای شئ چې دې باندې یو ټرای وکړئ. خیر ده که کوم مثلا یو کس ته چې هغه غواړي زیاتې پیسې ولیږي، ضرور نه دی چې هغه زیاتې پیسې ولیږي، 15 یورو نه شروع کړي، 3 یورو نه شروع کړي، چې هغه اطمینان دې پزې شي او دې نه باوجود چې زمونږ اپلیکیشن کې یو سړی ځان رجسٹر کړي. مثلا د سکندنی بیا درته ویم چې موږ اوس دې محل مثلا په سویډن کې استو، موږ هر دلته د بینک آی ډی او سیستم دی چې دا هر کړه مثلا نشي ترلاسه کولای او هر کمپنی نشي ترلاسه کولای، دا ټول هغه دي چې دلته د حکومت سره رجستري او د دې د سرویلنس تلان دي. نو مثلا زمون چې کوم دا د کمپنی دا چې دا د سپرویژن اف د فایننس انسپکشن د سویډش د دې د لاندې من کار کوو او دا سپروایزری اتورټی دا دلته چې زمونږ هر څه رجسٹر دي او شته دي زمونږ په پاڼو باندې، زمونږ په ویب پاڼه باندې او په اپلیکیشن باندې. نو زما افغانانو ته نن دغه چې تاسو لګوندې ولیږي هلته بانک چې دی بانکونو کې خپل چې کوم ستاسو فامیلونه وي او پیسې جګې هغې دې هماغه ځکه زمونږ دوه درې دقونه زیات وخت نه خي چې تاسو هلته کولی شي پیسې جګې کوي ډېر سری او تیز کار دی. نو چې کله تاسو اطمینان پیدا کړ او اعتماد کې راغلی بیا تاسو کولی شي د هغې نه بعد په ډاډه زړه استفاده کوي.
په دې اړه ته وایس مثلا تاسو سویډن کې اوسېږي کله چې پیسې افغانستان ته استوي کولی شي په ډالرو ایروي واستوي کنه دا به چینج کوي سویډني پیسو ته له هغې نه وروسته به په افغانستان کې په کوم کرنسي هغوی اخلي؟
زمون سره په دا محل دوا کرنسیان دی یو افغانۍ دی او بل چې دی ډالر دی. تاسو چې تاسو په هر کرنسی کې لګئ زمونږ په اپلیکیشن کې تاسو دواړه آپشن دلته راځي. تاسو ته خی چې مثلا تاسو کا سلی رو لګئ مثلا کا کرون لګئ کا اول تاسو افغانستان کې افغانۍ غواړئ او کا یو ایس ڈی ډالر غواړئ نو تاسو ته مخامخ هر څه خی چې تاسو دلته هر څه ورکې هغه تاسو په ماغه سات کې عمل ته وخی چې مثلا دومره تاسو دومره هلته ورکول کیږي.
یعنی زه له چک نه کولای شم ډالر ولیکم مال ته غوي ډالر ترلاسه کی فرضاً کې دلته اب کارو کی
اصل کې چې ده اوس مثلا ضرور په جرمنی کې ده د جرمنی نه چې کله دا یورو لیږي نو دا غي ملک خپل یو کرنسی دا چیرو دا زدلته نه سم دلته کرنسی دا کرون نو دا هر وطن چې کومه کرنسی تاسو سره د بانک کې هم چې ده هماغه کرنسی پرته نو تاسو کولای شئ چې تاسو انتخاب کړئ لته چې په کوم کرنسی کې پیسې افغانستان کې غوي تور کی دلته البته زه فکر نه کوم چې تاسو سره دا آپشن شته چې تاسو انتخاب کړئ چې ډالر ورکړئ تاسو اکاونټ کې چې کوم پیسې یا په کوم کرنسی کې پرته نو دا هماغه حساب سره تاسو لګئ.
یعنی ضرور نه ده چې د یو هیواد کرنسی وي مثلا زما اکاونټ کې زموږ په ځکه چې زه اوسې کوم دلته کرون دا خو زما په اکاونټ مثلا ډالر وي زه ډالر لګل شم افغانستان ته غوي ډالر ترلاسه کولای شي.
بله
بله. که په دې اړه مرته وایس چې د مشتریانو د باور ترلاسه کولو برخه کې تاسو کار کړی خو په بازار کې نور رقیبان لري چې هغه په ځانګړې توګه افغاني کمپنۍ چې په دې برخه کې کار کوي؟
زمنګ د افغانستان ډېر کمی غړي کپنومونو باندې وښلو چې بيخي لکه امدا چې کم غټ نمونه کمپنیانې دي چې امریکایي کمپنیانې دي یا مثلا د نورو هیوادونو هغه کار کوي د افغانستان لپاره ځانګړي چې زمنګ خپل د افغانستان نو د ترانسفر ګلیکسی نه بغیر بل نشته دي ځکه دې کې زمنګ خپل بخش ته ځانګړي دي کې زمنګ خپل شیر دي نو په غي حساب سره دا زمنګ د افغانانو خپل یو کمپنی راځي.
تاسو مخکبه ته د ژبه په اړه هم ویلي و په دې کې تاسو چې پښتو درې مشته په دې اړه ته وایئ چې پښتو درې دغه څنګه ژبه څنګه کار کوي مثلا یو څوک په انګلیسي نه پوهیږي یا په جرمنی نه پوهیږي خو جرمنی کې د اپکاری پښتو درې ژبه څنګه کارولای شي؟
اصل کې زمونږ دغه چې کوم خدمت ته د نورو اپلیکیشنز یا د نورو کمپنیانو نه جدا کوي زمونږ دا ټول سرویس چې زمونږ دا په نظر کې نیولې دي چې زمونږ د افغانانو ستوند شته وي په اروپا کې چې اوسېږي که په جرمني کې دي که په سویډن کې دي که په بلجیم کې یا په نورو هیوادونو کې دي دې سې دي چې دا عمل کې انټیګریشن نه دی شوی په ژبه باندې نه پوهېږي او غواړي د دې سرویسونو نه استفاده وکړي خو مثلا که موږ ایتالیا یا مثلا فرانس په نظر کې ونیسو جرمني ونیسو د دې د سي د دې هغه نه موږ خبري وو موږ دا ګورو چې د موږ افغانان دي دکانونو ته ځي د باندې او په خستون سره زیل تا په جبنه پويږي او چې څه فیس ورته تل کې دي یا څه کمیشن ته هغه دکاندارانو اخلي دی هغه ته غاړه کې دي ځکه چې دې ته دغه مشکل دی د جبو دې نشي کولای چې مستقیمه نو غږي نو د موږ په دې سرویس کې دا راوړې دی یو قسم ته خدمت چې هغه کولای شي مستقیمه زنګ ووهي په پښتو او په دری کې وغږي د موږ سره او په دې جبو کې کومک واخلي.
دا خدمت مو یوازې افغانانو ته ده که د نورو ژبو ویونکو ته هم دا خدمت شته؟ په ځانګړې توګه تاسو مخکې د سومالی یادونه وکړه چې د هغوی مراجعه کوونکي ستاسو په دې پاڼه کې ډېر دي د دغه اپنه ډېر ګټه اخلي هغوی ته هم دا خدمت تاسو برابر کړی د هغوی په ژبه؟
بله دا چې دی زمونږ کوم کوریډور دی یا بخش دی د افغانانو موږ دې کې دری پښتو چې کوم زمونږ د هیواد ژبې دي دغه سه داغي هم خپل ژبې دی او داغي د پاره منګل ته نمائندگان کې نو ویلي چې داغي سره ابریو کې او داغي مشکلات حل کی.
مننه. فقط دو پختن لرم خو دو پختن نور لرم خو اوس ورځ ما امرخیل صاحب ته امرخیل صاحب کې تاسو را توست دغه د پیسو لګولو ستونزه په جرمنی کې ډیر ده او دلته د افغانانو لوی ټولنه اوسېږي چې دوی ډیر پیسې لګي. تاسو په پیل کې د ارقامو یادونه هم وکړه چې ډیر شمیر پیسې لګل شوې دي افغانستان ته، له جرمنی نه افغانستان ته، همدارنګه ځوانان کبار وضعیت کې دوی پیسې استي. داسې کورنۍ شته په جرمنی کې چې دوی په خیریه کارونه باندې یا داسې کارونه چې په افغانستان کې نورو ته خیر رسیږي، یا کله کله دغه چندې ټولیږي د زلزله ځپلو لپاره ورته پیښې چې په افغانستان کې رامنځته شي دوی پیسې ټولی. د دغه بنسټونو راته وایي چې دا بنسټونه څنګه پیسې ټولی او څنګه بیا افغانستان ته لیږي، دوی حواله کوي که نه دغه آنلاین سیستمونه کاري؟ البته که تاسو تجربه لرئ یا پاره معلومات لرئ.
دقیقا خو په دې اړه باندې خپله تجربه نه لرم، ولی ځینې د خیریه موسسې، خیریه فاونډیشن، چریټی فاونډیشن دوی پیسې ټولوي. دلته څو ځله مخکې مشاهدانو په ټوله اروپا کې چې داسې په افغانستان لپاره، جرمنو کسانو لپاره پیسې ټولېږي او ټولې سوي، خو دوی دغه د غټو صرافیو له طریقې چې غټو بزنسونو طریقې په افغانستان ترانسفر کوي، چې هغه اکثریت په غټو ښارونو کې دي، مثلا په غټو تجارتي ښارونو کې لکه اوسهامبورګ غټ تجارتي ښار ده، یا فرانکفورت، یا مثلا مرکز برلین. دلته هغه افغانان چې مثلا کلونه کلونه را په دې خوا اوسېږي او غټ کاروبارونه لري او د لکه یورو ترانسفرونه کوي هر ملک ته، نو له دوی سره دوی په خپل تابان چې د خپل فیس په اساس باندې دوی ترانزیکشن نه کوي او پیسې خپل غتلېږي، خپل هواد تلېږي.
کریم خان، که تاسو ته وایست دغه لوی صرافان چې دوی یادونه وکړه خی په مارکیټ کې ستاسو رقیبان اوسي، په خپل لب کې څه داسې کار کولای شي چې دغه افغانان که څوک تور کار کوي یا څوک سوسیال لېږي دې ته زمینه برابره کړي چې وکولی شي ستاسو اپ وکاري یا آنلاین پیسې ولېږي؟
په دغه معاملې کې موږ بيخي تعذير یو، ځکه چې دا تمنګ سیستم چې ټول دی د سویډن یا د اروپا د قوانين د لاندې کار کوي، نو چې کوم صرافي دی دا خود دی کال د جنوري د میاشتې نه بيخي لکه غیر قانوني او بوله په اروپا کې، نو هغه څه نشي کولای. البته د کم ملګری دوستان یې زمونږ افغانان چې دلته دي چې د اسناد نه لري، هغه دغه شي نه، نو هغه کولای شي چې کم ځایونه کې ځانونه رجستر کړي دي، کاغه په جرمني کې که په دې هوادونو کې، نو هغه ته یو پاڼه ورکړي دي کولای شي چې په هغه ځان رجستر کړي، نو خو په اسانه کولای شي دا پیسې ولګي. نو هغه پاڼه هم زمونږ لپاره یا زمونږ سیستم لپاره د اکاونټ د خلاصولو لپاره قابل قبول ده.
او د صرافي سره د مقابله بل کوم حلار، بل کوم طریقه مو کارولې ده چې مشتریان یا دغه افغانان چې افغانستان د پی سي اس دی دوی خپل دغه ګلاکسي اپ سره آشنا کې، مارکیټینګ برخه کې مو څومره په دې برخه کې سرمایه گذاري کړې ده چې افغانان خبر کړي؟
د مارکیټینګ په هغه کې زمنګ بالکل هغه شته ده. کتا سو ګوري زمنګ فلن چې کوم برانډ امبیسډر ده، هغه فرهاد دریا صاحب ده. زمنګ د ترانسفر ګالاکسی د افغانستان د بخش ساتستوب کوي. خو دا د حوالداري چې کوم قصه ده، دا بيخي زمنګ د سیستم نه جدا خبره ده. البته چې یو کس کول غواړي چې سپینه او په د قوانين په حساب باندې پیسې دي، بالکل زمونږ د اپلیکیشن د لارې لګول شي چې زه څو شي نه پکې نور وړاندې کوم، او یو دوه اپشن دي چې د نورو سیستم کمپنیانو موږ جوړ کړی چې موږ سره د بانک ډیپوزټ چې کوم اپشن دی هغه هم زمونږ سره شته دی زمونږ د اپلیکیشن کې. مثلا چې یو سړی د افغانستان کې نغدې غواړي، یو سړی چې دی خپل بانک اکاونټ ته ترانسفر کوي، اوس مثلا د چا په عزیزي بانک یا په اسلامي بانک دا د کوم د فامیل یا مثلا اکاونټ ولري، یا خپل اکاونټ یالته ولري، نو کولای شي چې د سیوینګ په حساب یا مثلا غیتا اکاونټ تو اکاونټ ترانسفر هم وکړي. نو په دې حساب کې څو کول غواړي
سره لدې چې دا بندیزونه دي، تاسو کولای شي چې دغه حلار دغه چاره وکړوي؟
بالکل، د دې هغه منګرایسته دا ځکه چې ما بخپله چې دل د نور هوادونو دی خپل اکاونټونو ته پیسې ترانسفر کولی، او دا به ماته ذاتن خفغان و چې هر سړی کولی شي کزان ته سیوینګ کوي، هلته پیسې ځان ته مثلا ساتي په خپل اکاونټ کې، په عزیزي بانک یا په اسلامي بانک کې، یا د کوم خپل فامیل غړي ته مثلا د چا مور عمر زیات یا د پلار هغې نشي دا تللی بانک ته، نو هغه د هغې اکاونټ ته ترانسفر کوي، او هغې ښه په اسانه توګه چې کله مو سره وخت را تللی شي د بانک نه خپلې پیسې د خپل اکاونټ نه وباسي. نو دا آپشن پکې بالکل منشتاره.
یعنی دا افغانانو ته چې کچيري سفر کوي یو ولایت نه بل ولایت ته او پیسې ورسره نوي، خو بانکي اکاونټ ولري، خارج نه که څوک پیسې ورلي، هغه کولای شي هر ځای کې خپل اکاونټ نه پیسې وباسي. یا که افغاني بانکونه بل کوم هیواد کې فعالیت کوي، دوی کولای شي چې بهر نه پیسې وغواړي او ولته په خپل اکاونټ کې وکاري. هم تاسو
بلی دا غوی دا اکاونټ چې کوم ریسټریکشن یا مثلا اجازه ورته ورکړي چې تاسو په کوم هیواد کې کارولی شي، بالکل هغه د بانک سره دی. خو زمونږ دا کار دی چې د دې نه اوس مثلا د یو کس نغدي پکاري دي په افغانستان کې پیسې، چې عموما دا ټول کمپنیانې دا استفاده کوي، خو زمونږ د سیستم کې چې دی یو آپشن چې موږ پکې زیاته چولې دی هغه بانک ډیپوزټ دی، چې هغه خپل دلته کوم بانکونه ريجستره دي چې په عزیزي بانک او اسلامي بانک کې فلن چې موږ د دوه بانکونو سره کار دی، د دوه بانکونو کې چې اکاونټونه جوړي بشکره دي ته لیګل شي اکاونټ کې هغه دي، نو هغه اکاونټ یا دا هغه چې کوم کارت دی هغه ارزي چې دوی وړي استفاده کولی شي.
دلته یو بل پوښتنه ما سره پیدا شوه، ځینې کسان په ځانګړې توګه د افغانان چې افغانستان بهر دي، دوی نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي، ځینې واړه کاروبارونه افغانستان دننه پیل کړي دي یا هلته کارکوونکي لري افغانستان کې دننه، خو دوی کاروبار بهر ده. د سیم شوه دي چې خلک ماشونه ستاسو د اپلیکیشن لري افغانستان ته واستوي دغه کارمندانو اکاونټونه ته؟
بالکل کولای شي.
او موسسي په دې برخه کې څنګه دي؟ ځکه زیاتره نړیواله موسسي یا لوکل موسسي چلته کار کوي، د زیاتره هغه مرکزونه یا اصلي نمایندګان له افغانستان بهر دي، دوی هم کولای شي؟
بالکل کولای شي، چې هر سړی غواړي پیسې ولېږي افغانستان ته کاغذ خپل یو امپلوی ته لیږي او کاریګر ته لیږي یا مثلا موسسه ای، نو کولی شي زمونږ د اپلیکیشن د لارې استفاده وکړي.
بیا به یوازې یو اکاونټ باندې پیسې استول کیږي، او دغه لیمټ چې تاسو یادونه وکړه د میاشتې 2500، بیا به دې ته اړتیا نه وي کنه؟
نه، دا خو زمونږ اصل کې اپلیکیشن چې دا د موسسو د لپاره موږ نه دی هغه کړی، دلته البته مثلا ان کې چې دی اوس د یو کس موسسه ده یا چې شهري او هغه غواړي پیسې ولېږي، البته زمونږ د چکم لیمټ ته دغه د 2500 چې یورو د میاشتې ده دغه خپل د اپلیکیشن د لارې کولای شي استفاده وکړي. نو موسسه مونږ ځان سره دلته نشو ريجستره کولای، البته که اوس دغه په افغانستان کې کاریګران دي یا مثلا موسسه ده یا چې بزنس ده او څلور پنځه کسانو سره کار کوي، دا غي ماش هم دغه 2500 پوری جوړیږي، نو کولای شي چې هغه ته د میاشتې پیسې ولېږي.
کریم خان، که په دې اساس خبرو کې یا ازما په پښتنو کې سناویلې پاتې وي، اساس دا پړه باندې، اساس د کار پړه باندې مهرباني وکړي.
ستاسو نه ډیره مننه کوم، او د لري وزادې نه چې موږ ته وخت راکړ، او فکر کوم چې څومره معلوماتو د اروپا د لپاره موږ ورکه، خو تش د کینیډا د لپاره لګوندې پاتې شو. اصل کې دا 2500 یورو چې کوم د میاشتې لیمټ موږ اروپا ته خې ده، دا 4000 کینیډین ډالر الته په د کینیډین کې څومره کینیډا کې موږ افغان کا سمولتي هغه د پاره کې خوده لښو ده. دا وی هم چې پاول دل ترانزیکشن کوي هغه د څه وړیا ده فیس نه فلو، او پایندا کې چې د بریک کینیډین ډالر فیس ده، او چې کوم سرویسز دلته دی د پاره دی د یورپ کې چې د موږ افغانان دي، البته دغه سرویسز هغه د پاره هم البته په کینیډا کې.
ډیره زیاته مننه کریم خان. مخیل صاحب، ساسي مرستي خبرې اورم که په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ په ځنګړي توګه د افغانانو یا د غزوانانو چې مکلف دي کورون د پیسې واسطوي د روحي او دروان په اړه څه وایست؟
او مننه کوم چې لدین سو وخت مراک زه په لاندو کې دوا پیغام لرم. یو هغه کورنۍ ته چې خپل اولادونه په دې او اخر کې اروپا ته خصوصا آلمان ته لګلې دي، او په راتاک سره سره په یوال او دویم درېم میاشت کې دوی نه د پیسو تقاضا لري، چې دوی باید لګړل انصاف نه کار واخلي. اول باید ځان مطمئن کړي چې ما د غزوی ورور الته رسمن د اقامت د اوسېدو اجازه اخیستې ده، کار شروع کړای نه ده شروع کړای، ورسره لګنه کولای شي. بیا دوی درخواست د پیسو کې ځکه په دغه وایلو کې ډیر بد سټرس لري، هر نوې ټولنه کې ادغام ډیر لوی کار ده، ډیر وخت اړتیا لري. او بل می خصوصا دغه ملګر د ستازه راغلي دي خصوصا جرمني ته اروپا ته را مهاجر شوی دي چې د انټیګریشن په پروسه باندې باید ډیر قوي کار وکړي. دغه پردې هوادونو ژبه زده کول یو اړین اړین خبره ده چې دوی نشي کولای بدون ژبې نه هیڅ یو کار حتی یو بیرون کې سودا اخیستل هم نشي کولای. او ډیری په دغه بانکي او آنلاین او د نورو سیستمونو له ستونزو سره مخ دي، نو د ژبه زده کول باندې حتما باید دوی کار وکړي.
ډېر زیاته مننه کورودان، هیله مند یم چې په جرمني کې یا په ټوله اروپا کې میشت افغانان دغه ټکی په پام کې ونیسي او دغه هیواد ژبه زده کړه واقعا ضرور ده. له تاسو دواړو قدرمنو په سویډن کې د ګلکسی د حوالې یا منی ترانسفر بنسټ ایښودونکي کریم خان او په جرمني کې میشت افغان ډاکټر رحمت الله مرخیل نه نړۍ مننه چې راغلي وخت مو پرېښودو پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په پای کې د نغمې سندره د پام دې سره پروګرام هم پای ته رسو. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
جدائی وی اندازا تا خوب ہم غم د جدائی وی اندازا ختم کوي زار صبر می تمام شو ختم کوي